په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. دا مشال ریډیو د تاسو کوربا شاهین بنیرې. ما په دغه یو ساعت خبرونه کې تار تللی ویم. په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي حالاتو سره سره به افغانستان ته ځو. هلته په بلخ کې د خونړي برید په اړه باندې معلومات درکو. د سیمې نړۍ نه هم راپورونه تبصرې لرو. پړومبي د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي په بلخ کې د طالبانو لخوا په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي. د روس او امریکا خارجه وزیرانو د شام په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. تیره ورځ د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په خپلو پلویانو د احتجاجي مظاهرو کولو غږ کړی دی او د وزیر اعظم نواز شریف نه پس له هغې د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده چې د دغه هیواد سپریم کورټ د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د غړو په درغلو کې د لاس تړلو په شک د پلټنو حکم کړی. بلخوا د متحد اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه د نواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده.
میاں صاحب ایک وقت تھا ہم نے آپ سے کہا تھا نو دو استعفی. وقت تو چی منگتا تھا ویل چی استعفی مور کوا خنن نے وقت راغلے دے چی منگتا تھا وی چی استعفی ورکڑا او ادارے بچکڑا زمونگ جمہوریت بچکڑا زمونگ پارلیمان بچکڑا منگ دانا وی چی حکومت ختم کڑا حکومت دیوی پارلیمان دیوی خوس پتا د چی ته ادارے بچکوی او کا یاد خپل اقتدار جنگ جنگی دل غواڑے
آپ اقتدار کی جنگ لڑنا چاہتے.
د رواني میاشتې په 6 نیټه سپریم کورټ په خپل یو فیصله کې وویل چې د پاناما لیکس په حواله روانه مقدمه کې د ښاغلي شریف پر ضد دومره پاخه ثبوتونه نشته چې د وزیر اعظم سوکۍ نه ګوښه کړل شي. خو په دې اړه یې د نورو پلټنو حکم کړی دی چې آیا په لندن کې د ښاغلي شریف کورنۍ داسې جایداد لري چې په پاناما اسنادو کې ذکر شوی او آیا د درغلو په پیسو اخیستل شوي او که څنګه. افغان او امریکایي چارواکي وایي په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې ویان جان توماس ویلي په دې حمله کې ښایي تر 500 ډیر کسان وژل شوي وي. د وویل دا معلومات نه لري چې آیا دې حملې به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه اغیزمن کړي وي او کنه. په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو ویان عبدالقهار ارام تیره شپه د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل دی وایي دښمن هم پلان داسې طرحه کړی و چې د جمعې ورځ ده او ټول پرسونل د جمعې په لمونځ بوخت دي. دوی له موقع په استفاده د قول اردو قرارګاه ته داخل شول. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په یو بل اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې د 209 شاهین قول اردو په جماعت کې سرتیری چې په لمانځه ولاړو او په خوړنځي کې نور کسان په نښه شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ګڼي د حملې ذمواري اخیستې ده. تیره ورځ په چترال کې یو ډله کسانو د جمعې د لمانځه پر مهال پر هغه یو کس پس له هغې حمله وکړه چې اسلام ته سپکاوی کړی و. په پیښه کې ګڼ شمېر پولیس سرتیری په داسې حال کې جوبل شوي چې د دې ځوان د ژغورنې هڅه یې کوله. دا روانه میاشت په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي سره د تړاو درېیمه پیښه ده. تر دې مخکې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د قهرېدلو کسانو لخوا په همدې تور په وهلو ډبولو مړ کړل شو. په چترال کې پرون پولیسو وروسته له هغې په قهرجنو کسانو اوښکې یوونکې ګیس وکارولو او هوایی ډزې وکړې چې دوی په یوه تاڼه حمله وکړه. د غپارېدلو خلکو غوښتنه درلوده رشید احمد دی چې اسلام ته د سپکاوي په تور باندې تور پورې شوی ور وسپارل شي. بلخوا د پولیسو یو چارواکي اکبر علی شاه وویل داسې ښکاري چې تورن کس ذهني ناروغي لري. افغان چارواکي وایي چې په تیر یو شواروس کې د ننګرهار ولایت پاچین او هسکمینې ولسوالیو کې د حمزه په نوم د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې د هوایي بریدونو له امله 28 داعش وسلوال وژل شوي دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. د پکتیکا چارواکي وایي د بیرمل ولسوالۍ په انګور واډه سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پوستې د جوړولو موضوع څېړل کېږي. تر دې مخکې مشرانو جرګې اندېښنه ښولې وه چې په انګور واډې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو د پوستې جوړولو مخنیوي نه دی شوی. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل دوی تر وسه وسه د دې پوستې د جوړولو مخنیوی کړی دی.
دغه پستا چې جوړیږي چې و برخه زمونږ په خاوره کې داو کنه دا تر اوسه پورې مونږ د دوی مزاحمت کړی، مونږ د خبره تعقیب کړی ده، خو لا هم هی تصمیم نه ده نیول شوی. مونږ له مرکز کابل سره خبره شریکه کړې ده، مونږ یوازې معلومات ورکوو، نهایي تصمیم په دې اړه بیا مرکز نیسي، مرکز مونږ ته لارښوونه کوي.
وړاندې هم د برمل ولسوالۍ په انګور وړې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د دروازو او پوستو په باب اعتراضونه شوي دي، خو پاکستان دغه اعتراضونه ردوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون لا خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره افسوس څرګند کړ چې واشنگټن د هغه پلان مخالفت کړی چې ماسکو یې پلوي کوي او په شام کې د کیمیاوي حملې داوی سیړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل دغه ټلیفوني خبرې چې د امریکا په نوښت شوي او لاوروف پکې د تحقیقاتو د هغه وړاندیز موضوع برسېره کړه چې روس او ایران د کیمیاوي وسلو د مخنیوي وی نړیوال سازمان ته وړاندې کړي دي. غربي هیوادونو شامی رژیم تورن کړی چې اتلس ورځې مخکې یې د هغه مشکوک هوایي حمله کړې، خو ماسکو او تهران چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي هڅه کوي پر دمشق دغه تور بې بنیاده وخایي. او وروستۍ خبر دا چې یو روسي وګړي ته د کریډیټ کارډونو د معلوماتو غلا کولو لپاره د امریکا د کاروباري ادارو په هیک کولو 28 کاله د قید سزا ورکړل شوې ده. دغه روسي وګړي ته حکم شوی چې د جرمانې په توګه د 170 میلیون ډالر هم ورکړي. سلزنیف د روس د ولسی جرګې د غړي وال ری سلزنیف زوی دی. د روس د ولسی جرګې د غړې د امریکا د پالیسو سخت انتقاد کوونکی ګڼل کیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریدو چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدلی شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده.
مجھے اسمبلی میں انہوں نے بولنے نہیں دیا جو میرا رائٹ تھا، پٹیشنر تھا میں. اگر یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بننی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں.
د افغانستان په بلخ کې په امنیتي سرتیرو خونړی برید کې تر 500 ډیر کسان وژل شوي دي. په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړو د مشال خان په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
هر هغه څوک چې په دې کور کې جنگ ته لمن وایي او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او د افغانانو د منځوړنې لپاره حرکتونه کوي دا موږ په کلکو ټکو باندې غن.
د اورګزو پولیټیکل انتظامی په ځینو سیمو کې ګرز بندیز اعلان کړی دی او زموږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. بلکو پاکستان کې د سیاسي حالاتونه پرون د قومي اسمبلی غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د تحقیقاتي ډلې جوړول رد کړي دي او وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې استعفا ورکړي. اپوزیشن وایي د دوو ججانو لخوا د نواز شریف خلاف د ریمارکس نروستو هغه د وزیر اعظم په توګه د کار کولو جواز نه لري. سراج ظهیر له اسلام آباد نور تفصیل راکړي.
د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د مخالفو ډلو غړو له اجلاس واک اوټ وکړو او د نواز شریف یې غوښتنه وکړه چې ادارې بچ کړي او له وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي، ځکه چې د سپریم کورټ دو سینیئر ججانو د نواز شریف پر ضد خپل ریمارکس ورکړل چې د نوموړي خلاف دې فوجداري مقدمه وچلولې شي او دې نهله وګرځول شي. د غونډې وروسته له رسنیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سپریم کورټ لخوا جے آئی ٹی یا مشترکہ د پلٹن ڈلہ رد کړه او وی ویل
مجھے اسمبلی میں انہوں نے بولنے نہیں دیا جو میرا رائٹ تھا، پٹیشنر تھا میں.
دی وی ماتی پا اسمبلی کی دویل موخه پلا سرا نکړه چې زما حق وو او درخواست ورکون کې وو او کدا جمهوریت وی نو بیا وری ماته ویلو اجازه را نکړې شو. نو زنن دلته اعلان کوم چې راتلونکي د جمعې پورس به زه په اسلام آباد کې جلسه کوم. زبل نواز شریف غواړم او ټول قام ته به هم وایم چې راوځي او د نواز شریف نه غوښتنه وکړي چې استعفا ورکړه. اوس به دا نه ودرېږي، دا تحریک به روان وي او کدا د پلټنو مشترکه ډله د نواز شریف د واک لاندې جوړه شوه نو د دې هیڅ پیدا نشته.
اگر یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بنی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں.
ہم داشن پا اسمبلی کی دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر خورشید شاہ اویل چی دا مشترکہ دا پلٹن و ڈلبا سنگ دا وزیر اعظم نواز شریف پلٹنی وکڑی چی دے ڈلیٹول غڑی دا حکومت نو کران دی نو دوی نشی کولے چی پرزی دی کم گام پور تکڑی. نموڑی زیادہ کڑا
میاں صاحب ایک وقت ہم نے آپ سے کہا تھا نو دو استعفا آج ایک وقت
تے وائی میاں صاحب یو وقت تو چی مونگتا تا ویل چی استعفا مور کوا خونن نے وقت راغلے دے چی مونگتا تا وائی چی استعفا ورکڑا او ادارے بچکڑا زمونگ جمہوریت بچکڑا زمونگ پارلیمان بچکڑا مونگ دانا وائی چی حکومت ختم کڑا حکومت دیوی پارلیمان دیوی خوس پتا د چی ته ادارے بچکوی او ک یا د خپل اقتدار جنگ جنگی دل غواړي
کی آپ اداروں کو بچانا چاہتے ہیں یا آپ نے اقتدار کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں.
د مخالف ډلو پدی غوښتنو د وزیر اعظم نواز شریف خصوصی صلاحکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل د زیارت پور سپریم کورٹ د پاناما اسناد لڑکی په خپل فیصله کې حکم ورکړی و چې د ایف آئی اے یا وفاقی تحقیقاتی ایجنسی د سینئر ڈائریکٹر په مشرۍ کې دی نیب آئی اے سی پی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس آئی او د ملٹری انٹیلیجنس په غړیو مشتمل یو ډله جوړه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د اساسو پلټنې وکړي او خپل رپورٹ په سپریم کورٹ کې جمع کړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروي
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو.
افغانستان کې د ناټو د غوس ماموریت کمانډان په 209 شاهین قول اردو د وسلوالو برید غندلې دي او ویلي دي چې ناټو به د افغان ځواکونو سره خپل مرستو لا دوام ورکړي. په دغه اړه نور تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان وی پر 209 شاهین قول اردو پرونی حمله د وسلوالو طالبانو وحشي څیره څرګندوي. جنرال جان نیکلسن د جمعې نه وخته په یو اعلامیه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې حمله کې هغه افغان سرتیری چې پر لمانځه ولاړ و او نور کسان چې په خوړنځي یا توامخانه کې و ووژل. جنرال جان نیکلسن ویلي د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ټول غړي د وژنې او تقبیح وړ اعمال غندي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه عمومي قمندان افغانانو او افغان دفاعي دغه ورځ امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړی چې نړیوال ځواکونه به تر څنګ وي. په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندې ویان ډګروال جان توماس وویل په دې حمله کې شاید تر 500 ډیر کسان وژل شوي وي. دویل د معلومات نه لري چې د حملې به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه مستقیما اغیزمن کړي وي کنه، خو په نورو راپورونو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تر دې زیات شول سوي دي. د پیښې یو عیني شاهد ابراهیم جان رویټرز اجانس ته وویل
ما
خو د دوو دریو چاودنو ژغونه واوریدل لکه راکټ چې وي. جګړه روانه وه، موږ ورڅخه راغلو. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي ذبیح الله کاکړ بیا د برید کوونکو شمیر لستنه شوولی چې د په وینا دوی په ځان پورې منفجره مواد چولی او اته نور یې وروسته د افغان ځواکونو لخوا وژل سول. ځینو نورو افغان مقامات بیا ویلي چې دوه برید کوونکي نیول سوي دي. په بلخ کې د پرونی برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا په وروستیو میاشتو کې پر یوه خوندي مرکز د وسلوالو دویمه حمله ده. د مارچ میاشتې په لومړیو کې بیا یوه ډله وسلوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون حمله کړې وه چې له کابله یې شاوخوا 500 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی.
افغانستان کې د امنیت وزا په دغه اړه باندې رساله محمد صالح راپور تصورې دوه سرزو پښتونخوا ته چرته چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې تیر ونې د زده کوونکي مشال خان د وجنې په تور کې تر اوسه د پولیسو په وینا دوه دیرش کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي په نیول شوو کسانو کې څلورو د عدالت په وړاندې خپل جرم هم منلې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د شبیر احمد جان په راپور کې اورو.
دا مردان دا پولیسو ضلع مشر ډاکټر میا سعید نن مشال لیډو ته وویل چې د مشال خان دا وژنې په قضیه کې ډېر پرمختګ شوی خو دمګړې نشي په ډاګه کولې ځکه چې پلټنې دوام لري.
بالکل سپورې 32 پیپل هاز بین فارملی اریسټډ او په دې کې چې کوم دی سپورې مونږ ته تقریبا د څلور کسانو انکشاف اعتراف هم راغلی او دې نه علاوه مونږ نور تقریبا اته کسان نور آیډنټیفای کړی دي ویډیوز کې او ثرو انټروګیشنز او یې پښې مونږ ټیمز لګلې.
دا مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویل چې پنیول شو کسانو کې پر زده کوونکو سربیره عبدالولي خان پوهنتون شپک ملازمین یا کارکوونکو هم شامل دي او د زیاتره ملزمانو په جنګلو د یاد پیښې په وخت شوې ویډیوګانو کې کړې دي. بلخو هم په 14 نیټه د مشال خان د وژنې وروسته عبدالولي خان پوهنتون مردان او د دې لاندې کارکوونکي نور څنګه تر نامعلوم مودې تړل شوې دي. خولی انتظامیه پټینګ امنیت کې اوس هم پوهنتون ترازی او وای چې د کوم زده کوونکو پوهنتون کې کار وی لکه ډیګری تر لاسه کول یا نور اړتیا لري نو هغه لپاره خصوصي سل جوړ کړی دی هغه خپل کارون لا راتللی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د مشال خان وجنې کې یو لور ته د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دغه د فکر لارویان یو ځای تر راټول کړي دي، نو بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دغه وژنه په سخت ټکو کې غندل شوې ده. په ننګرهار کې هم یو شمیر فعال ځوانان راټول شوي وو. د مشال خان روح ته د قرآن کریم ختم ادا کړو دغه وژنه په سخت ټکو کې وغندله. په دغه اړه باندې نور معلومات د باز محمد عابد ناورو.
د اپریل په 14 نیټه د خیبر پختونخوا په مردان عبدالولي خان پونتون کې مشال خان په یو سارایي محکمه کې ووژل شو. د نوموړي وژنه د خیبر پختونخوا نه علاوه په نورو پختون میشتو سیمو او د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د هغه د فکر لارویان د ویر په ټغر کې نول. په ننګرهار کې هم یو شمیر فرهنګیان، مدني فعالان او ژورنالیستان د جمعې په ورځ د باچا خان بابا د مزار انګړ ته ورټول شول او د مشال خان روح ته د قران کریم ختم ادا کړ او د هغه وژنې په کلکو ټکو کې وغندله. په دغه غونډه کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم هم برخه اخیستې وه. نو مولي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کومه ادعا او کوم تور چې په د باندې او پاغه هیڅ ثابت شوی نه دی. د یو غلطی ارادې له مخې نه دغه یو دهشتي عمل شوی دی، ځکه لرو بر یو پښتون دی، یو افغان دی او یو خاور ده او یو کور دی. هر هغه څوک چې په دې کور کې جنگ ته لمن وایي او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او د افغانانو د منځوړنې لپاره حرکتونه کوي دا موږ او پکله کو ټکو باندې غن.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالی زویل مشال خان د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې لاروي او خو په ډیر تشدد سره ووژل شو.
دغه ځوانان چې نن راغلي دغه یو پیغام به د ځان سره اخلي چې کباده دې دا خبره کیږي نو تاسې بنی چې یو دوه ورځې ویر پیوشي او به اخلاص شي. تاسې ولیدل چې د مشال مړینی په دغه وطن کې دار ولایت ځوانان د روخانه فکر خاوندان دې تواده راکړل چې راپورته شي دغه موضوع رابرسیره. موږ دلته لیکل چې شهید مشال خان لپاره د عدالت غوښتنې غږ دا باید تعقیب کو، نور باید موږ د سیارزانه ونه وژل شو.
لیکوال او مدني فعال انجینر راحت ګل زرمل اوویل د مشال خان وژنه باید نور پښتانه راویخ کړي.
اسلام دین هیڅ یو فرد ته د اجازه نه ورکوي چې سړی محکمه دی جوړه کړي او د یو چا ژوند واخلي، ولو کاغه مسلمان وي، ولو کاغه کافر وي، ولو کاغه د هر مذهب وي. مشال خان همدغسې د یوې سړی محکمې ښکار شوی دی. مونږ ختیځوال فرهنګیان او ټولنیز فعالان دغه عمل غندو. کلر دی کبر دی ټول یو پښتون دی. د پښتون بچی د نور په دغسې مرګونو باندې نه وژل کیږي.
د ذکر وړ ده چې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مشال خان په یاد غونډې جوړې شوې او د هغه وژنې په کلکو ټکو کې غندلې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د اورګزو پولیټیکل انتظامی او امنیتی ځواکونو په کوزو علاقو کې تر نامعلومه وخته پورې کرفیو یا ګرز بندیز اعلان کړی دی. مقامی اوسیدونکو مشالیرو ته وویل چې د کرفیو له وجې په سیمه کې بازارونه، سکولونه او هسپتالونه تړلي پراته دي. بلخوا چارواکو مشالیرو ته ویلي دي چې ګرز بندیز د مخصوص وخت لپاره لګول شوی دی. طارق اورګزی نور حال راکړي.
پاورگزو کے پولیٹیکل انتظام امنیتی ځواکونو پر تک را تک بندیز لگول دی. ځای خلکو په خبره دغه بندیز د جمعې پورس په کوزا اورگزو کې له سهاره لګیدل دی. د بزټ خېلو عبدالرحیم مشال لډیو ته وای دوی له دې لپاره په سخت مشکلاتو کې دي ځکه چې هلته په خپلو کورونو کې بند دي او هیڅ تک را تک نشي کولی.
بیرون اعلانونه وشولو په جمعتونو کې چې سبا به مطلب د نامعلومه مودې پورې کرفي د خاص کرده د اتمان خېل پیروز خېل بزټ دغه ایریا والا خو ما ته پته دی خو نور مونږ کورونه نه نشو.
معلومات در مخه په کوزه ورغزو کې د ګرزبندیز روسا سخت امنیتی ګامونه اخستل شوی دي او پوز ملیشا او لویز واکونه هلته په ګډه د سیمه پر لوی لار غشتونه کوي. یو تنظیمي چارواکي نوم نه خدلو په شرط مشال لډیو ته ویل په سیمه کې پر ځانګړي ډول خلکو ته د وسلوالو مخالفینو لخوا غوښونه شته نو ځکه تر مخصوص او لګ وخت پورې ګرزبندیز لګول شوی دي. د ویل په سیمه کې په عمومي توګه سیکورټي صورتحال د ډاډ وړ دی. اورګزو هغه قبایلی سیمه ده چې له افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو کورما او خیبر سره په لګېدو په قبایلی سیمو کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د مارچ میاشت له 2010 راهیسې د وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي. حکومت دعوه کوي چې هلته ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او خلک ورته بېرته ستنه شوي دي. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ماشوموالي کې د جنکو د ودونو پر ضد یو شمیر پلانونه جوړ شوي دي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. ادارې غوښتنه کړې ده چې باید نړیوالې مرستندوی ادارې افغانستان سره مالي مرستې د ښځو د حقونو د خوندي کولو سره وتړي. په دغه اړه د هیومن رائټس واچ د راپور مهم ټکی اورو. د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې روانه ونه افغان حکومت په ماشوموالي کې د ودونو ختمولو لپاره یو قامی پلان اعلان کړ. دا یو ډیر مهم ګام دی ځکه چې په دغه هیواد کې د جنکو درېمه برخه د 300 کالو عمر ته د رسیدونو وړاندې واده شي. په ماشوموالي کې د جنکو ودونه د هغوی په ژوند بده اغیزه لري. د دغه لقبله هغوی د زده کړو نه بې برخې پاتې شي، صحت خراب شي او د غریبۍ او کورنۍ تشدد ښکار کیږي. هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د غریبۍ، روغتیا او تعلیم د محدودو فرصتونو، کورنۍ تشدد او ډیرو ماشومانو زیږولو لقبله د جنکو ژوند ته ورپېښ خطرونه نور هم پیچلي شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو په ماشوموالي کې د ودونو له منځه وړلو لپاره بیلابیل پلانونه جوړ شوي دي خو له بده مرغه عملي شوي نه دي. په کال 2001 کې افغانستان د ښځو لپاره قامی کړنلار اعلان کړه. په 2009 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون جوړ شو. په کال 2015 کې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد عملي کولو پلان مخې ته راغی خو تر اوسه په دې کې په یو هم عمل نه دی شوی. هیومن رائټس واچ وړاندې وایي داسې نخ کاری چې حکومت به په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي لپاره اعلان شوی پلان عملي کړل شي. دا پلان لا تر اوسه د ولس سره نه دی شریک کړل شوی او د وزارتونو په ویبپاڼو یې هم څه ذکر نه دی شوی. ادارې ویلي دي باید دغه پلان عملي کول د حکومت لپاره مهم وګرځي او نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپل مالي مرستې د ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره د جوړو شوو پلانونو د عملي کولو سره وتړي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 8 بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
په ایران کې سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد په راتلونکي میاشت کې د کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره نااهل ګرځول شوی دی. د ایران سرکاري ټي وی ویلي دي راتلونکي میاشت په کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې د ایران موجوده صدر حسن روحاني او ابراهیم رئیسی او څلور نور کاندیدان برخه اخلي. په دغه اړه باندې د مشال د خبر مرکزی څانګې یو راپور خپور کړ دی. اسرا عالم مومن د راپور مهم ټکی وړاندې کړ.
د ایران سرکاري رسنۍ وایي د کاندیدانو په اړه د پلټنو کمیټې پخوانی محافظه کارا ولسمشر محمود احمدی نجات پر اتون کې میش کې د کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره نااهل ګرځولې. که څه هم مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی محمود احمدی نجات ته ویلي وو چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي، خو نوموړي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره ځان وروستۍ اونۍ رجسټر کړو چې پرې ټول هیواد حیران وو. احمدی نژاد چې د 2015 کال نه تر د 2013 کال پورې د ایران صدر وو، د اسرائیلو پر ضد د سختې بیانبازۍ او د ایران د اټومي پروګرام د زیاتولو لپاره په نړۍ کې پیژندل کېدو. خامنائی ویلی دی د احمدی نژاد کاندې جوړېدل با کېدې شي ایرانیان خپلو کې سره تقسیم کړي، کوم چې د په خبره د هیواد لپاره خطرناک خبره ده. د ایران سرکاري ټی وی وایي راتلونکي میاشت په کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې د ایران موجوده صدر حسن روحانی او محافظه کارا ابراهیم رئیسی او سلور نور کاندیدان برخه اخلي. شپږ 50 کلن رئیسی چې د خامنائی نږدې کس دی د زیاترو په آن هم د ده به له 18 کلن روحانی سره سخته مقابله وي. تمه څرګندېږي چې ابراهیم رئیسی به د طاقتور انقلابي ځواک د سرتیرو په ګډون د ایران د نورو سختدریزه ډلو ملاتړ ترلاسه کړي. د ایران موجوده ولسمشر حسن روحانی چې له نړیوالو طاقتونو سره یې د 2015 کال اټومي تړون وکړ، خو ځینې خلک چې مایوس دي او وایي دغه تړون اقتصاد ته وده نه ده رسولې او همدې خبرو د روحانی خلاف اپوزیشن پیاوړی کړی. چارواکي وایي په ایران کې د کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره 1,486 کسانو ځان رجسټر کړی وو چې پکې 1,025 مېرمنې هم وي، خو په روایتي توګه د صدارتي انتخاباتو لپاره یوازې شاوخوا د شپږو کاندیدانو منځوري ورکړه شوې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په فرانس کې چارواکي وایي هغه وسلوال کس چې د پیرس په شانزلیز سیمه کې پر پولیسو په ډزو تورن دی پیژندل شوی دی. د چارواکو په خبره هغه یادښت چې د دې سړي د مړي څنګ ته موندل شوی دی له داعش څخه د ملاتړ یو پیغام پکې و. په دغه اړه باندې نور معلومات د صالح محمد صالح نو.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس پولیس او څارنوالان وایي حمله کوونکی پیژندل سوی او کریم شورفی نومیږي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین پرون خبرلانه ته وویل لومړنیو تحقیقاتو موږ ته ډېر ژر چانس راکړ چې مجرم کس د هغه د پیژندنې د اسنادو او مدارکو تر موندنې وروسته وپیژنو. دی کریم شورفی نومیږي چې د 1900 میلادي کال د ډسمبر پر 1 زیږېدلی و. حمله کوونکي د پاریس په مرکزی برخه کې د پولیسو پر یو موټر ډزې وکړې. په نتیجه کې یو پولیس وژل شو او دوه نور ټپیان شول. په خپل حمله کوونکي شورفي هم د پولیسو په متقابلو ډزو وژل شو. د اسلامي دولت ډلې داعش چې په اروپایي هیوادونو کې د څو تروریستي حملو مسؤلیت منلې، په یو اعلامیه کې په پاریس کې د پنځشنبه د حملې مسؤلیت هم قبول کړی دی. په دغو هیوادونو کې دغو حملو په تیرو 2 کلونو کې په سلګونو کسان وژلي دي. فرانسوي چارواکي وایي برید کوونکی چې 9 کلن او د فرانسې تاب او له خپلې مور سره د پاریس د ختیځ په شل سیمه کې ژوند کاوه. د فرانسې چارواکي وایي د حمله کوونکي خاص هدف پر پولیسو ډزې وې. هغه یاداشت چې د شورفي له موټره ترلاسه سوی د پولیسو د څو تاسیساتو ادرسونه پکې وه. د دوی په وینا د هغه په موټر کې ځینې نور وسایل هم موندل سوي دي. د پولیسو سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي حمله کوونکی کریم شورفي په تیرو 14 کلونو کې پر امنیتي ځواکونو د حملو له کبله زنداني سوی هم و. خو دوی نه پوهېږي چې آیا د له افراطي ډلو سره اړیکې درلودې او کنه. په فرانسه کې له 2015 میلادي کال راهیسې د یو لړ تروریستي حملو له کبله یو ډول اضطراري حالت نافذ دی او په لوړه کچه احضارات نیول سوي دي. په دغو حملو کې تر 213 ډېر کسان وژل سوي دي. په فرانسه کې په زرګونو پوځیان او په وسلو سنبال پولیس په سیاحتي ساحو، مهمو دولتي ودانیو او مذهبي مرکزونو کې ګمارل سوي دي. د بداسل کې د چی په دغه هیواد کې د یکشمه پورز د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو درنګ شبیل په پښتونخوا کې د سهار 10:00 بجې کېدونکو د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
تیر ورځ د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په خپلو پلویانو د احتجاجي مظاهرو کولو غږ کړی دی او د وزیر اعظم نواز شریف نه یې د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند ګڼي د حملې ذمواري اخیستې ده. تیر ورځ په چترال کې یوه ډله کسانو د جمعې د لمانځه پر مهال په هغه یو کس پس له هغې حمله وکړه چې اسلام ته سپکاوی کړی و. خو د پولیسو چارواکی اکبر علی شاه وویل داسې ښکاري چې تورن کس ذهني ناروغي لري. افغان چارواکی وایي چې په تیر یو شواروس کې د ننګرهار ولایت پاچین او حس کمیانې ولسوالو کې د حمزه په نوم د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې د هوایي بریدونو له امله 28 داعش وسلوال وجود شوي دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ریکس ټیلرسن خپلو کې د شام پاړه په ټلیفون خبرې اترې کړې دي.
اور دن کو خبرونه په دویم برخه کې تاسو ته مونږ دوه ونیز خبرونه وړاندې کوو. ډومبه به ووره روخانه مستقبل چې زموږ همکار منور شای وړاندې کوي او دویم خبرونه د بختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه ده. دغه برته بز محمد عابد وړاندې کوي خړومبه د منور شاه تیار کړی شوی روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزوونه او سلامونه قبول کړئ. انټرنیټ او انفارمیشن ټکنالوژي دنیا په یو نړیوال کلی بدله کړې چې پکې هر تن هر غړی د نړۍ معلومات ترلاسه کولی شي. د معلوماتو جمع کولو او هغه په یو اسانه بڼه کې خلکو ته د وړاندې کولو برخه هم ډیره پراخه شوې چې پکې اوس هر تن زر تر زره خبرونه ترلاسه کول غواړي. د لړکې د صحافت یا خبریالې څنګه په یو شمیر نورو نویو څنګه کې وویشل شو چې پکې ټولنیزې رسنۍ یو ډېر لوی او نوې څنګه مخې ته راغلې ده. په دې هر څه کې د مسلکي خبریال یا جرنالیست ضرورت او ذمہواری لا نورې سیوا شوې دي او په دې برخه کې ګڼ شمیر ځوانانو ته د کار او روزګار موقع رامنځته شوي. یو تن که تر 12 صنف پورې تعلیم کړی وي او په دې برخه کې د کار کولو شوق لري نو په مهنت پکې ځان اعلی مقام ته رسولی شي چې په نتیجه کې یې ښه آمدن او ډیر شهرت ترلاسه کولی شي. د دې هفته په روخانه مستقبل خبرونه کې د افغانستان ننګرهار ولایت د یوې تعلیمي ادارې حال درکو چې ځوانانو ته د ژورنالیزم په برخه کې وړیا لنډمهاله کورسونه ورکوي. د دغه ادارې یو مشر راته وویل
راجدین خلینزی مدني فعال او ژورنالیست او په خاصه سیمه کې د سبون ستوري مسلکي مستوت مهم رسیال. لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده خاصه سیمه د علم او ادب زنګو ده او دغه سیمه د تر خلک له ادب سره ډیر زیات مینه لري او په ادب کې د ژورنالیزم له مسلک سره دوی ډیر زیات مینه لري. نو د دې په خاطر هغه مسلین چې هغه اقتصادي ستونزې درلودلې د اقتصادي ستونزې له امله یې نشه کولای خپل زده کړې ادامه ورکړي او د ژورنالیزم له ډګر سره دوی مینه درلودله. د هغه لپاره مو دغه پروګرام په لاره واچو. موږ دوی ته درې میاشتې وریا ذکر ورکړل په دغه درې میاشتو په جریان کې موږ سره تقریبا 400 ژورنالیستان مو د ټولنې ته وړاندې کړ دوی ته مسلکي ذکر ورکړل. دغه پروګرام د اگست د لومړي تاریخ څخه شروع شوی او تیر ورځ کې د دوی د فراغت غونډه تر سره شو. دغه ماسرین مو فارغ شول. البته زموږ دغه پروسه ادامه لري. دغه دورې له فراغت څخه وروسته مو داله بل دوره شروع کړې ده. دوی به هم فارغیږي په خیر.
سراج الدین حلیمزی وای دوی با په مجموعی توګه 2.5 زره ځوانانو ته دغه وړیا لنډمهاله کورسونه ورکوي. د دې کورسونو لپاره د ځوانانو انتخاب څنګه کوي نو موړي په دې پښتنه وویل
لومړنۍ مهمه خبره دا ده دوی باید زده کړې کړې وي. د زده کړو معیار تقریبا باید دا د دولسم صنف څخه فارغ اوسېږي. نور د دې تر څنګ دا مهمه نه ده چې هغوی په بل کوم مسلک کې زده کړې کوي. که هر مسلک کې هغوی زده کړې کوي، یوازینی شرط زموږ دا دی چې دوی باید له دولسم صنف څخه فارغ اوسېږي. دوی کولی شي راشي له موږ سره په دغه پروګرام کې ونډه واخلي، یعنې د هر مسلک اشخاص کولی شي راشي له موږ سره ونډه واخلي او ما هغه د اوسني ادارو کې جوړ جوړ کارمندان موږ د ژورنالیزم برخه کې وروزل، ځکه ژورنالیزم داسې یو مسلک دی چې د دې زده کړه د هر چا لپاره ضروري ده. هغه که د هر مسلک درلودن کې وي، ځکه که چیرې موږ او تاسو سره د افهام او تفهیم ژبه نه وي، موږ کولی هغه په ټولنه کې ژوند سم ډول مخ وړاندې یوسو. همدغه ژورنالیزم دی، دغه اساسات موږ ته راښيي.
سراج الدین حلیمزي وویل دوی په دې لنډمهاله وړیا زده کړو کې الکانو او جینکو زده کوونکو ته یو شان مقور کوي او دې لړ کې ورته یو ښه ماحول برابر کړی دی. دا چې په دې درې میاشتنی کورس کې زده کوونکو ته څه ښودل کېږي نو موړی وایي،
که چیرې وګورو ژورنالیزم داسې یو مسلک دی که دې چې موږ کلونه کلونه زده کړې وکړو هم به کمې وي، مګر دغه په درې میاشتو کې هغه ډېر هغه شارټ ټرم ډېر لنډ وخت دی، مګر په لنډ وخت کې موږ ډېر زیات څه دوی ته ور زده کړه. د دوی لپاره لومړی موږ یو ځانګړی کرکولم جوړ کړی او په دې کرکولم کې موږ د ژورنالیزم هر اړخیزه مواد زیاته ځای کړي وو. یعنې که چیرې هر محصل هر یو زده کړیال له دغه درې میاشتني کورس څخه فارغېږي، په نسبي ډول به د ژورنالیزم په پاره برخه کې لاس بری وي. په دغه درې میاشت کې موږ د ژورنالیزم په مختلفو خو کې لدی سره کار وکړو، خبر لیکنه شوه، راپور لیکنه شوله، ویناوالی شوله، پریزنټری شوله، پروډیوسری شوله، او د دې تر څنګ په تخنیک برخه کې چې د رادیو یو ډېر مهم برخه جوړي په هغه کې مو لدی سره کار وکړو. نو په دغه ټول درې میاشتې کې مو دماغه کرکولم په اساس مو دې ته زده کړې ورکړې او کرکولم مو د ډېرو مؤثر موادو څخه چې د ژورنالیزم په زده کړه کې ډېر اغېزمن ثابتېدلی شي برابر کړو.
نوموړي نمو پوښتلي چې له سباون ستوري نومې دغه ادارې فارغ شوي ځوانان اوس څه کوي. دی وایي په زده کوونکو کې یې ځینو له وړاندې دنده لرله، ځینې لا هم په نورو زده کړو اخته دي او پاتو یې دا مهال څه ناڅه کار روزګار ترلاسه کړی دی.
لومړی موږ له همدغه محصلینو څخه خپله د سباون ستوري افم راډیو چې زموږ د چتر لاندې کار کوي د هغوی لپاره مو په لسګونو ځوانان جذب کړل، له هغوی څخه مو امتحانونه واخیستل. هغوی له موږ سره په کار مصروف شو، په خبر او راپور او نور د خپرونو په جوړولو ولکه له موږ سره کار کوي. فلحال د دې تر څنګ زمونږ په فیسبوک پاڼو کې هغوی فعالیتونه کوي. د دې تر څنګ نور ځوانانو ته مو دا زمینه برابره کړې ده، کوم رسنۍ چې په ختیځه سیمه کې د همکارانو له کمښت سره مخ وي له موږ سره رابطه نیسي، موږ د خپلو فارغو ځوانانو څخه دغه معرفي کوو. نو انشاءالله په دغه 400 ځوانانو کې زیاتره اوس په دندو لګیا دي، بوخت دي د موږ پروګرام له فراغت څخه وروسته، او زیاتره ادارو دوی ته ښه راغلاست ویل تر څو د دغه نوي ځوان کادرونو څخه په خپل ادارو کې استفاده وکړي. نو انشاءالله ډېر ته مو د کار زمینه برابره کړې ده او راتلونکو لپاره مهم پلان دی تر څو د کار هغه زمینه دوی ته برابره کړو.
نوموړی ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
راځئ ځوانان استئ ځانونه وپېژنئ، له وخت څخه استفاده وکړئ، د ډیوي څخه استفاده وکړئ، ته موږ ګورې ډیوه د چا په لاس کې ده. او بیا د ختیځې سیمې د ځوانانو لپاره مې ځانګړی پیغام دا دی چې د سبون ستوري مسلکي نسوت ستاسو لپاره د وړیا زده کړو دغه زرین چانس برابر کړی دی. د هغه خلکو لپاره مې پیغام دا دی کوم چې د ژورنالیزم په برخه کې ستونزې لري، مشکلات لري، د ویناوالۍ په برخه کې ستونزې لري، راځئ ټول په ګډه راشئ، د دغه پروګرام څخه استفاده وکړئ. د دې تر څنګ چې موږ تاسو ته مسلکي زده کړې درکوو، موږ تاسو ته ژورنالیستیک اخلاق در زده کوو، او د دې تر څنګ خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوو. ټولو ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې راشئ، د دغه مؤثر چانس څخه استفاده وکړئ تر څو د دوی آینده روښانه شي، او دوی د خپل ژوند هغه اساسي کړوړه اصول زده کړي، او په انده کې خپل ژوند ډېر سم ډول مخ وړاندې یوسي.
سراج الدین حلیمزی د افغانستان ننګرهار ولایت په سباون ستوري اداره کې د ژورنالیزم د لنډمهاله کورسونو مشر دی. له یادې ادارې په دې وروستیو کې په دغو کورسونو کې 400 ځوانان فارغ شوي. په هغوی کې مو هم د ځنو سره خبرې کړي چې له یوې لنډې دمې وروسته یې اورېدلی شي.
د مشال ریډیو روحانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ د افغانستان ننګرهار ولایت په یو تعلیمي ادارې کې د جرنالیزم د وړیا زده کړو حال درکو. د دغه ادارې چارواکي وایي دوی د زده کړو مکملې دوه بس د روزګار په لټون کې هم د ځوانانو سره مرسته کوي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د ننګرهار ولایت په سباون نستوري اداره کې یو زده کوونکی راته ویل چې د دې ترڅنګ په لغمان پوهنتون کې هم زده کړې کوي.
طارق الله زمي ما د سباون نستوري مسلکي انسټیټیوټ جرنالیزم د څانګې محصل یم او د دوه محصلینو د یو کلن او داغې ترڅنګ چې د درې میاشتنۍ وړیا جرنالیزم محصل هم وم. د درې میاشتنۍ وړیا جرنالیزم فارغ شوم او په یو کلن کې هم اوس هم زده کړم. دی دی کی دا لغمان دا ادبیات و بشری علوم پونجی جرنالزم دسانگی محصل حق نما دا برین سیمستر محصل نما حالتم شلکی سیگا اگنوینی دی حالتم خل اگنوینی پر مخلما.
طارق الله عظیمی نمو بو پختل چه پا دا غا لن محال کورس کی یه سز دا کلل
چه پسی سرو کی نو پا جرنالزم کی خلق ان لسانس دورې پورې د ماسټرۍ د وسترا دورې پورې زده کړې کوي. خو دغه هغه ابتدایي کوم زده کړې چې دي په دغه تاون سوري مسلکي انسټیټیوټ ورکول کېږي موږ ته اعتراف کړي. نو د نظري تر څنګ په عملي زده کړو باندې پرنسپل یې راډیو درلوده چې دغه راډیو کې موږ بعضې خپرونې خپله پر مخې ولې. نو ډېر د راډیو د ډېرو وسایلو سره اشنا کړو او همدغسې عملي زده کړې یعنې تر نورو په نسبت ډېرې شوې چې نور کورسونه همدغسې په همدغه ډګر کې وو. اوس زه کولای شم په هر رقم رسنۍ کې چې هغه انځوریزه رسنۍ تقریبیزه رسنۍ راډیو ټلویزیون همداسې ورځپاڼه کې انشاءالله چې کولای شم کار هم پسې وکړم او خپله دنده ښه په میړه سره پر مخ وړم.
هلته یو بل زده کوونکی ببرک صافی راته وویل نږدې شل کاله له زده کړو لرې پاتې شوی. په 1988 کال کې یې له کونړ ولایته تر لسم صنف زده کړې کړې وې
او د هغې نه وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله په حکومت کښې مې دوه دفعې اخکاري کړې ده او د هغې نه وروسته بیا کومه وظیفه راته نه ده پیدا شوې او د داخلي جنګونو په اساس باندې د افغانستان نه پاکستان ته مهاجر شو او د قدرمن ولسمشر حامد کرزي په دور کښې بېرته افغانستان ته را وګرځېدلو او د بچو د نفقې په خاطر باندې بس لاسي مزدوري کوم او دا چې کوشش مې او هیله مې همدا وه چې زه به داسې یو پونځی چې هغې کې ټیس نه یې او زما اقتصاد کمزوری ده د هغې د وجې نه زه وکړی شم چې په هغې کښې خپل دغه تحصیل مخې ته بوزم. لوحه او بورد مې په یوځي باندې ولیده او د هغې د لیدلو په خاطر باندې مې هغه ادرس ځان سره واخېسته او هغه ته مې مراجعه وکړه خپل اسناد هلته کښتلو او په هغې کښې مې اوس سبق شروع کړی دی.
نوموړی وایي که څه هم په زده کړو کښې یې ډېره وقفه راغلې د خپلو ګڼ شمېر بچو د پالنې لپاره خواري مزدوري کوي خو په ژورنالیزم کې اعلی تعلیم یې تل ارمان و چې اوس په پوره کېدو ښکاري.
اوس فعلا موجوده زه د لسو بچو پلار یم چې پنځه مینونه دي او پنځه مې زامن دي صاحب چې په هغې کښې مې یوه لور اوس هم په درمالمینو کښې په دیارلسم سم کښې ده یوه لور مې په یولسم کښې ده یوه لور مې په نهم کښې ده او مشر مې چې کم دی هغه سه کال یې په نهم کښې تدریس کوي په اووم سم کښې دی او نور بچی مې واړه دي ولې د کور سرپرستي هم ما ته را په غاړه ده خو دا زما د خپل زړه ارمان و ما ته داسې د لوړو زده کړو چانس میلاو شي. نو زه بالکل د دې لیوالتیا لرم چې زه مخکې لاړ شم. نو اوس مې چې دغه اندکه څه چې په لاس راغلل دې دپاره ډېر خوشحاله یم او په خپل ژوند باندې نو نیمه ورځ مزدوري کوم او د نیمې ورځ نه وروسته دغه خپل پوهنتون ته ځم او دغه درې میاشتنۍ تدریس چې کوم دی دا مې تعقیب کړی دی. انشاءالله کوشش کوم چې مخته نور هم کو راته په کښې چانس میلاو شي نو په کښې کوشش کوم چې ویویم سه
دا چې د دومره لویې وقفې نه پاس بیا په زده کړو شروع کولو کې څه مشکل لري که څنګه؟ ببرک صافی په دې پوښتنه وویل چې د زده کړو سره شوق ورته هر څه آسان کړي دي. نوموړي وویل پښتو دري او اردو ژبې ورځي خو په انګلیش کې یو څه مشکل لري چې د زده کولو اراده یې کړې.
لیکلی شم خو لکه سپیلنګ مې کمزوری دی چې لکه مثلا داسې رواني ژبه استعمال کړم خو په لیکلو باندې لکه څومره چې زه پښتو لیکم دغه جملې او دغه پړاولی شم خو اوس مې کوشش دا دی او دا مې ارمان دی چې انشاءالله دغه کورس ته هم شروع کړم. خلته دی د بچو نه په غاړه په غاړه ده نو دا تدریس هم ډېر دروند ده او سخت شوی دی نو دغه د وجې نه صحیح اوس مې کوشش دا دی چې زه همدغه د خیره خلاص کړم او دلته سره یو داسې انګلیسي کورس هم راته پیدا شي چې د شپې د خوا نه د ماښام نه وروسته وي چې لکه زه د کار مزدوروی نه راځم او هغه وویل چې زه بخه صرف د هغې ته د روان انګلیسي زده کړم چې کوم څه راله مخته راځي او هغه جملې زه راواخلم او ویلولم او هغه پړاو کړم ولې په لیکلو راته مشکل نه پیدا کېږي صاحب.
ببرک صافی وایي هیله من دی چې د ژورنالیزم په برخه کې تر څه حده زده کړو وروسته به هم په دې کې ځان ته کار پیدا کړي. ځوان کول ته نوموړی پیغام ورکوي چې د وخت قدر دې وکړي.
د افغانستان د دې جنګ او بدبختۍ لوی لامل چې کوم دي د بې سوادۍ دي نو که هر سړی کوشش وکړي او په هر بخش کښې صاحبه او دا خپل تدریس او تعلیم وکړي او د مشرانو او دا هغه عالمانو نه چې هغه کتابونه لیکلي دي او هغه سره ډېر علم دی دا غوڼه ته عزت لري. نو ان شاء الله رحمان چې دوی به کامیاب شي او د کامیابۍ لارې مه همدا ده چې تعلیم وکړي او په تعلیم باندې ډېر زیر وباسي. د افغانستان د بدبختۍ لامل بې سوادي ده او د کامیابۍ لامل چې دی دا تعلیم دی. نو زه هم زما ځوانان ته پیغام دار چې کوشش دې ټول په خپل تعلیم باندې وکړي. دا موقع بیا دې خلکو ته په لاس نه راځي. نو دا ډېر یو ښه چانس دی او د بدو کارونو نشو او د بیکارۍ نه دی لاس واخلي. کو سره نیم ساعت وخت دی، یو ساعت وخت دی، یو دقه وخت دی، خو د یو عالم استاد تر څنګ کینی او یو څه دې زده کړي.
د افغانستان ننګرهار ولایت سباون استوري اداره په خبريالۍ یا جرنالیزم کې درې میاشتنی وړیا کورسونه ورکوي چې پکې د دولسم صنف نه فارغ شوي ټول ځوانان برخه اخیستلی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د کونړ سیند دودیزی مشاعرې حال په یو رپورت کې درکړو. بیا به له ځوان خطاط عبدالواسی عزیزي سره د هغه د خطاطۍ په هنر یوه مرکه ولرو او په اخره کې به د پشهیي ادب د خدمتګارانو د انځورونو نندارې ته هم په یو رپورت کې تم شو. نوملی رپورت ترازو. لکه څنګه چې په ننګرهار کې د نارنج ګل، په کندهار کې د انار ګل، په لوګر کې د سنزل ګل، په خوست کې د چینار، پکتیا کې د نختر، کندوز کې د ارغوان، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په هلمند کې د هلمند سیند، په لغمان کې د سمسور لغمان په نومونو کلنۍ دودیزی مشاعري جوړیږي. داسې په کونړ کې هم د تیرو لسو کلونو راهیسې د کونړ سیند په نوم دودیزه مشاعره جوړیږي چې له نورو ولایتونو څخه پکې هم شاعران برخه اخلي. تیره اونۍ په کونړ کې یاده مشاعره وشوه چې حال یې په رپورت کې درکوو. د قیام خیام په غږ کې د کونړ سیند دا سندره په اسد آباد کې د سالار باغ نه اورېدل کېږي. چرته چې تیره اونۍ پر کونړ میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران ورټول شوي ول او د کونړ سیند پر نامه یې دودیزه مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې د پرانستې پر مهال شاعر او لیکوال عبدالحمید شورش په مشاعره کې ګډونوالو ته د خراغلاس تر څنګ وویل د دغې مشاعرې د جوړېدو یو هدف دا دی چې د کونړ سیند په خېټه کې پرتې شتمنۍ ته د دولت پام راواړوي.
مشاعرې غورا او مهم مخیا وحدات کوم دي د پښتني ادب پرمختیا او پیاوړتیا د ټولنې د ټولو پاټکو او غړو ترمنځ د مینې محبت او د ورورولۍ تخم کرل.
د کونړ سیند مشاعرې ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لېږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست.
د پیغام په یو برخه کې راغلی ول.
خوشاله یم چې د کونړ فرهنګیان او فرهنګ پال هم د تیر په څیر سکل د کونړ سیند ملي او دودیزه مشاعره جوړوي او د هیواد له ګوټ ګوټ نه پکې شاعرانو برخه اخیستې. کونړ سیند د جمال او جلال سیند دی، یو داسې ارزښت ده چې مهارولي سیمې ته ښکلا او ګټه لري. حکومت د دغه سیند لپاره ګټورې پروژې تر لاس لاندې لري. کونړ به پر دغو پروژو لاس همسور او ښکلی شي.
مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو شعرونه وویل چې د اکثرو شاعري د پښتنو په خاوره د روان ناورین بلا کیسې کولې. نورولی سعید شینواری په یو اوږد نظم کې جنگ سالارانو ته پیغورونه ورکړي وو. د هغه د نظم په یوه برخه کې راغلی ول،
استاد اوږد جهاد دغه سمره وا تا منل په سر دی ته غره ستا وطن رښتیا د ستا په زور آزاد شو، خچ داس دنو بیا ولی بلبال شو. آیا تا پا شروع کردی جنگ خبر وی؟ آیا تا چه مکتب بران که بیا دی جوڑ کرد؟ او پا لور دی دریم کمیسم کور که زور دور؟ لاری خلو فتوه و خوار جانان د برباد وطن و گری آفان.
پا مشاعره کی گنو شاعران و غزلون هم او ویل چه دزوان شاعر مقدس احمد زی او ولی محمد کندیوال لغزلون سخم و نمونی را نقل کردی.
دلیوان تو بخیری حد ده بیلتا جون ده بیتا بدرنگ ده و پتا باندرنا جون ده زست خبر ایم چه سمر پتا گران ایم او تس خبری چه زما پتا فدا جون ده
تمی پس پینا رنا و رس کی داسی و رک کرلی لکا لقام چه جون و رک ده ده جون لار و رک ده زغم ده یو بل ده انسانیت ده ارزختو پا بنیاد دغه خاصه اوس لدی کلی لدی خار و رک ده.
پا دغه مشایره کی یو شمیر زوان و شایرانو پا ترنم هم شیرونو ویل چه ده غلام ساق جبرخیل لشیر سخمو یو نمونه را خسته ده.
زمدی رنگ بیرغ تا نظر شم زما ویان زما کفن کردش بانی لد جنگ نور سمر کرکم شی جبرخیل خود جنگ هر یو سڑے داری.
یاد دیوی چې د مشاعرې په ترس کې د وتلي شاعر او لیکوال پوهان ډاکټر بهاودین مجرو په نوم د فکری بهیر پرانسته هم وشوه چې له مخې به یې وخت نا وخت ځوانانو ته د استادانو لخوا ادبي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز لیکچر نوټونه ورکول کیږي. باختر ستوری گرانو مینوالو، د تیرو یولسو کلونو رئیس ځوان خطاط عبدالواسی عزیزی په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هنری مرکزونه پرانستی چې د خطاطۍ په بیلابیلو هنری څانګو کې کار کوي او دغه هنری خپله پیشه ګرځولې ده. له نوموړي سره مو د هغه په هنر لنډشان مرکې ته را بولم.
د یو لس کالو راهیسې په دغه هنر کې کار کوم، سره له دې د دې هنر خطاطۍ یولس څانګو هنري څانګو کې کار کوم.
چې په دې یولسو څانګو کې تاسې کار کوئ نمونه واخله په کومو کومو؟
دغه یولس څانګې عبارت دي له خطاطۍ دی، رسامي دی، میناتوري دی، چې سنګتراشي دی او شبکه کاری دی، یو څو هنر نور دي. چې
ته اکثر وخت خطاطۍ په څه شي کې، یعنی د ټوټه باندې کې او کنه په لرګي باندې؟
دا خو مختلف تابلوګان موږ جوړو، لکه اکثرا وخت په نای باندې کار کوو، کړکۍ او رنګ باندې، او ځینې وخت بیا دغسې تختې دي، په دغه تختو کې لیکو، لوی لیکو او ډیزاین ورکو. دا بیا د دوی عکس اخلو، بیا نندارې ته وړاندې کوو.
یوازې نندارې ته وړاندې کوو او که نه د ده مشوقین هم شته، یعنی څوک راځي دا تابلوګانې بیا تاسې پلورئ؟
بعضې خلک شته دي چې مثال هغوی د شوقه د غوښتنه کوي، یا د پیسو مقابل کې داسې یو ډالۍ کوو.
دا خو اوس ستا روزګار جوړ شوی دی، نو ولې ډالۍ کوي؟
دا زما د وطن دوستۍ او مینه ده چې مثال په ډېرو اداراتو کې ما داسې یو آثار وړاندې کړي تحفې په شکل، چې مختلف سانگ کے لگا اس رسامی جدا سانگ دے اور رسامی زدکڑے میں ادریس استاد سر کیڑی دی اور سانگ تراشے کار میں چدے لودین استاد سر کار کرے دس مختلف سانگ دینو طرف استادان سر
مثلا سنگ تراشی کی تاسی سسے جوڑا وئی
سنگ تراشے کے من مختلف لکھنے کولے شو رسم جوڑا ولے شو نقشے جوڑا ولے شو لکا ہر کات کی
یعنی دخل کو غختنے کا وئی
دخل کو غختنے
یعنی جو پرمائش در تراشی
پرمائش در را کی بس اما
تا خو داسی دو استازانو نزدکری کری دی وست چی زفی کر کم تاسی دو استازے پا مسند ناستے شاگردان روزی
شاگردان خو ما تقریبا هاگا شاگردان چیز ما فعلا هنری مرکزون لری و استازان شوی دی تقریبا سی دو لس دیار لس کسان دی چی پننگرار کم هنری مرکزون لری پا لغمان کم لری او داس شاگردان هم روزی لی چی آگو صرف یو مسلک یو هنر یاد کرده آگو تقریبا دو دری سو نزیاد دی اوناز برخه کې هم نه ور
نن په لغمان کې اطلاعات او کلتور پر ریاست کې تاسو خپل نندرتون وړاندې کړی دی ددن دی وړاندې نندرتونونه وړاندې کړی دی د خپل هنر
یو نندرتون زمونږ په ننګرهار قصر کې و تقریبا درې کاله مخکې و د ننګرهار فرهنگی کانٹینر منگتا جو کڑو نندر تناو کم گڑون کڑو لکا خپل آثار میں چیخی ہو آو یاو پا کابل کی دا بابر پا بند کی او نندر تن جو کڑو آو کم یو ایوار تو آغست خط علمان حیوات نا
کل چی تخپل نندر تنو نا اڑان دی کی او علاقہ مندان راشی وی وی نی تس محسوس ہے
ز د خوشاله احساس کوم ځکه چې دا غسی یو هنر لرم او ما د هنر ته داسې سوک شته چې دا غوې د هنر مینوال دی او زما تابلوګانې ګوري او خوښوي به نهایت د خوښۍ احساس کوم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو تیرونی وطلی افغان انزورگر امدولار باب د ننگرار د اطلاعات و کلتور ریاست پا انگر کی د پشهی زوانانو د متحدی طولنی د کلنی غنڈی پا مناسبت د پشهی ادب او پرهنگ د خدمتگارانو انزورون ننداره توراندی کریو چه د ننداره کون کو د پام ورد وگر زیدل نورحال پا ریپورت کی دغه نندرتون د پشهی ځوانانو د متحد ټولنې د کلنې غونډې په ویاړ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړ شوی و چې وتلي انزورګر امدلار باب پکې په خپلو ګوتو جوړ د هغو پشهی لیکوالو او ټولنیزو شخصیتونو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې په سنسه حواله یې پشهی قوم ته خدمت کړی وو او تر څنګ یې د پشهی ادب کتابونه هم نندارې ته ایښودل شوي ول. له نندارتون څخه په لسګونو پشهی ځوانانو ننداره وکړه. د یاد ټولنې مشر حنیب الله غمخور وایي چې د نندرتون له برکته ځوان په شئی نسل ته خپل خدمتګاران وریاد شول او لکړی کارونو یې خبر شول.
مونږ ته ډیر څه زده کړل او ډیر څه مو په دې باندې پوه شو چې زمونږ په ژوند کې لیکوالان څومره اهمیت لري، زمونږ په ژوند کې د لیکوال آثار څومره اهمیت لري او د تعلیم د کلتور فرهنګ دا ټول هغه څه وو چې په نوموړي نندرتون کې نغښتي وو. په زمین کې هغه کتابونه چې مونږ راغونډ کړي وو هغه د مختلفو لیکوالانو ول چې په پشهی ژبه باندې لیکل شوي وو چې د پشهی ژبې ځینې ګرامر بخش او په زمین کې ځینې شعري ټولګې وې. د تعلیمي نصاب کتابونو کاچا هغه اوس هم په ځینو مناطقو کې هغه عملاً تدریس کیږي.
د پشهی ځوانانو ټولنې منشي جاوید کریمی د نندرتون په لیدو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په نندرتون کې د هغو شخصیتونو انزورونه ننداره کړل چې پشهی قام ته یې بې لوسه خدمت کړی دی.
دا نندارتون چې کوم جوړ شوی په ده کې انځورونه چې د حمدالله ارباب صاحب په لاس جوړ شوي وو هغه داسې انځورونه د پشه یي قوم لپاره هغه خلک چې هغوی معنوي خدمتونه کړي دغه کتابونه یې لیکلي دي او دغه ژبه یې تر دې دمه ژوندی ساتلې د هغې عکسونه یې جوړ کړي وو دغلته نندارتون ته وړاندې شوي وو نو ډېر ځوانان راغله دغه نندارتون یې وکت هغه باره کې معلومات ترلاسه کړل چې دغه ژبې لپاره خدمت کړی
د نندارتون جوړوونکي حمدالله ارباب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له نندارتون نه یې یوه موخه دا وه چې پشه یي ځوانانو ته خپل خدمتګاران وریاد کړي او هغوی خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي
افغانستان یا افغان دا د مختلف قومونو نه جوړ دی په دې کې یو پشه یي قوم هم دی او دوی د افغانستان د په جوړولو په پرمختګ او په نور برخو کې ډېر خدمتونه کړي دي د پشه یي قوم د کلتوري کم ځانګړنې چې دي هغه هم یو ځانته بحث دی په دې نندارتون کې ما کوشش کړی و چې د پشه یي قوم هغه ادیبان لیکوالان شاعران چې دي چې پشه یي ژبې ته او خپل قوم ته خدمت کړی دی دغه انځورونه جوړ کړم تر څو د پشه یي قوم نوی نسل چې دی هغې د خپلو مشرانو نه خبر شي او د هغې د خدمتونو په هکله هم معلومات لاسته راوړي
په دغه نندارتون کې له پشه یي ادب سره تړلي په سلګونه کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ خاط او آباد اوسئ